The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د شور ورځ د کال 2013 اکتوبر د میاشتې 1:30 نیټه دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې پنځه نیمه او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې نهه بجې دي په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې درته ځښ په منهر کې لوایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سرټی کې د پېښور های کورټ په پخوانی قبایلی سیمه کې د لنډمهاله حکومتداري قانون بیرته ختم کړی او د دې قانون ځینې برخې یې د پاکستان د آئین خلاف ګڼلې دي ځکه چې وایي په دې کې حکومتي چارواکو ته د هغوی تر استعداد زیات واک ورکړی شوی و. د افغانستان د طالبانو هغه پنځه مشران چې په کال 2014 کې د یو امریکایي پوځي په بدل کې د ګوانتانامو به زندان نه آزاد کړی شوی وو په خطر کې د طالبانو په سیاسي دفتر کې شامل شوی او د امریکا صدر ډونالد ټرمپ او د هغه میرمن میلینیا ټرمپ په پیټسبرګ ښار کې د هغه سنګاګ سفر کړی چرته چې یو وسلوال د خالی په ورځ عبادت باندې ولاړ یو لس یهودیان وجلی وو. قدرمن اوریدونکو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې به تاسو ته یو شمېر راپورونه مرکه وړاندې کوو. موږ سره اوسئ خو ولرو د خبرونو تفصیل ته. د پېښور های کورټ په پخوانی قبایلی سیمه کې د لنډمهاله حکومتداري قانون بیرته ختم کړی او د دې قانون ځینې برخې یې د پاکستان د آئین خلاف ګڼلې دي ځکه چې وایي په دې کې حکومتي چارواکو ته د هغوی تر استعداد زیات واک ورکړی شوی وو. هایکورټ ته د دې قانون په ضد درخواست د در ادمخیل اوسیدونکي وکیل علي اعظم افریدي ورکړی وو. هغه له وی وی ډیو سره په مرکه کې وویل چې دا قانون یې ځکه چیلنج کړی چې د قبایلي سیمو ضلعي انتظامیو ته عدالتي واک ورکړی شوی وو او د ده په وینا دا نه په نړیواله توګه نه د پاکستان د آئین او نه د اسلام په بنیاد جواز لري. د روان کال د مې میاشتې په وروستیو کې د مرکزی پارلیمان او پښتونخوا له اسمبلۍ د 25م آئینی بدلون تر منظوري د وروستو فاټا د پښتونخوا برخه وګرځول شوه او د اف سی آر قانون پر ځای هلته د لنډمهاله حکومتداري قانون یا فاټا انټرم ګورننس ریګولیشن فرض کړی شو. د سرکاري وکیل لخوا د کوم قانوني جواز تر نه وړاندې کېدو وروستو پېښور هایکورټ عدالت دغه قانون په سمدستی توګه منسوخ کړ او د پښتونخوا صوبایي او مرکزی حکومت ته یې امر وکړ چې په یوه میاشت کې دننه د عادي عدالتونه په خوانیو قبایلي سیمو ته وغځول شي. د افغانستان د طالبانو هغه پنځه مشران چې په کال 2014 کې د یو امریکایي پوځي په بدل کې ګوانتانامو به زندان آزاد کړی شوی وو په قطر کې د طالبانو په سیاسي دفتر کې شامل شوی. په نږدې ورځو کې امریکایي مامورینو په دوها کې د دغه دفتر د لارې طالبانو سره لومړنۍ خبرې کړې وې. د طالبانو ترجمان زبی الله مجاهد د نهې په ورځ د وی او اے انګریزي څانګې ته وویل چې د قطر دفتر کې شامل شوی طالبانو مطالب مشرانو ته په یوه دستوره کې په رسمي ډول د سیاسي مارکچیانو کار وسپارل شو. مجاهد وویل چې دوی کافی آرام وکړو او اوس یې د طالبانو عملی خدمت بیا پیل کړ. په قطر کې د طالبانو په آزاد شوی مشرانو کې د طالبانو د وخت داخله وزیر مولا خیر الله خیرخوا، د طالبانو د بلخ او لغمان ولایتونو والی یا گورنر مولا نور الله نوری، مولا عبدالحق واسق چې د طالبانو د استخباراتو نائب مشر وو، د طالبانو پوجي مشر مولا فاضل مظلوم او د طالبانو د مواصلاتو رئیس محمد نبی عمری شامل دي. د خپل مشرانو په بدل کې طالبانو د امریکایي پوځي د پوز یو اسکر سرجنټ بوب برګډال د خپل ولقي نه آزاد کړی وو. د طالبانو په سیاسي دفتر کې دغه طالب مشران په داسې وخت شامل شوي چې د واشنگتن او طالبانو ترمنځ د لومړیو خبرو لږ تر لږه دوه معلوم دورې شوي دي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمن میلینیا ټرمپ په پیټسبرګ ښار کې د هغه سنګاګ سفر کړی چرته چې یو وسلوال د خالی په ورځ عبادت باندې یوولس یهودیان وجلی وو. د امریکا صدر د سنګاګ رابی یا مذهبي مشر جافری میرز او امریکا ته د اسرائیل سفیر سره اخیر په خیر وکړل. صدر ټرمپ سره خپل زوم جیرارډ کوشنر چې یهودی دی او لور ایوانکا ټرمپ چې هم یهودیت ته اوړېدلې په دغه سفر کې ملګری وو. په دغه مهال یو شمېر احتجاج کوونکي هم موجود وو چې د صدر ټرمپ په ورتګ خوشحاله نه وو. صدر په دغه مهال د پیښې ښکار شوو کورنیو سره همدردی وښوده او د هغه پولیسو یې مننه وکړه کومه چې په موقعه حالات د قابو لاندې راوستل. د ترکی صدر رجب طیب اردوان په سعودي عرب غږ کړی دی چې هغه تنان څرګند کړي چا چې د سعودي صحافي جمال کاشوغجي په استنبول کې د سعودي عرب په قونسلګرۍ کې د وژنې امر کړی. په پارلیمان کې د صحافیانو سره خبرو کې صدر طیب اردوان وویل چې د جمال خاشقجي د وژنې پلټنې به زر تر زره سرته رسول کیږي. د زیاته کړه چې دغلته د بهانو هیڅ جواز نه پیدا کیږي. د دغه صحافي د وژنې په لړ کې په سعودي عرب کې نیول شوي 18 کسانو د حواله کولو غوښتنه هم ترکی د سعودي عرب څخه کړې. په عین حال کې ملګرو ملتونو بشري حقوقو کمیشن په سعودي عرب او ترکی باندې د آزاد او بیطرفه پلټنو لپاره کړی دی.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خدای مردونکو، اوس هم تاسو په امر ګرځو د مرکې په لوفته د امریکا د دیو ریډیو خبريال زمونږ د دیو ریډیو خبريال ارشد مومن د امریکا د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان سره کړی ده. او سلطان خان وای چې د خیبر پښتونخوا سره نوې شامل شوی و ضلع چې کوم قبایلی ضلع دي، دغه ضلعو د شاملولو په حق لباندې چې کوم اوس اوسنۍ د پېښور های کورټ لخوا دغه بیان راغلی دی چې دغلته کې کوم موقتی قانون یا موقتی کوم ریګولیشنز پر ذکر شوي وو چې کومې ته لنډمهاله حکومتداري قانون هم ویل کېږي. د دغه قانون د ختمولو فیصله کړې ده. وایي چې دغه قانون نه د پاکستان د آئین سره سمون خوري او نه د کوم نړۍ داسې یو ملک دغه سی قانون یا دغه سی کوم نظام شته چې د هغې لاندې د خلکو سره کوم رویه ساتل کیږي. یا د دې چې دغه قانون پر ضد مخکې نه هم اوازونه پورته کېدل او ویل کېده چې ګینې دغه قانون د ختم کړی شي او د خیبر پښتونخوا چې کوم قانون دی دغلته کې چې کوم آئینی چارې دي هغه دی هم دغه وو قبایلی سیمو ته وغځول شي. نو راځي چې نورې خبرې ترې د سلطان خان سره واورو. د ډیورډ خبريال ارشد مومن دغه مرکه کړي.
آرټیکل 247 ختم شو. نو ریګولیشن چې کوم دا آرټیکل 247 نه ودا لکه دا دی هغه مور چې کوم یو قسم تا وکنه نو آرټیکل 247 نو چې اگر آرټیکل 247 کله ختم شو نو دا یو لیگل کوېشن نه چې لکه هغه مور ختم شو مطلب دا دنیا دې ختم شو. نو دا ریګولیشن څنګه دی اشته دی کنه نو دا ما خپل ذاتی رائے ده چې کوم د سپې قانون نه لاندې وخت په دغه کې لاګو دی په ټول یو په دا فاټا مخ کې وو نشته دا یو خبره او دا دی لیوی نو مطلب دی هاي کورټ کدا چې څه څنګه نن کړی دي ما ته خیر نوټس نشته دا به تاسو کوم خدای زما په خیال زما خو چې ذاتی کوم راي دی د لوړ ډپارټمنټ کوم راي دی نه بالکل هم دا چې یو خبره یو قانون دی دا دغه چې کوم شوی دی دا فاټا اټاری ترمن نه سوري فاټا مرګر چې کوم شو 25 جی فاکا چې کوم مخکې فاکا و بلکې خو به موږ د لوکل ګورنمنت اکټ چې کوم نوی جوړو نو دا هم دي چې ناقص شي الیکشن موږ د لوکل ګورنمنت والا هم پدې کې کو 2019 نه مخکې به 2019 پورې به 2019 پورې به دا په وایې سم لو الیکشن نه شي نو ان شاء الله دا مسرور وغه به شي. مطلب دا دی چې هغه پچې کې نیم کوشو خو هغه به اوس راشي کوم چې پکار دي چې هغه
یو پښتنه ده چې عدالت ویلي چې اوس هلته چې کوم انتظامیات سران دي هغې جوډیشل پاور چې کوم دی یا چې کوم د جوډیشل پاور دی هغه نشي استعمالولی او حکومت ته ویلي دي چې تاسو تیاری وکړئ د عدالتي دیرش ورځو کې عدالتي نظام راوستو او هلته برابرېدو. ستاسو حکومت څومره تیار دی چې په نږدې ورځو کې هلته یا په څومره ورځو کې هلته عدالتي سیستم برابر کړی شي؟
موږ خو دې کې داسې ده چې چونکې د دې د علاقې چې څونه دي چې دا ودرلی شوه چې مخکې به ورته فاټه دی نو دې کې چونکې حالات د نور صوبې نه لږ شانتې بدل دي نو په دې کې موږ لګیا یو قانون جوړو او هغه د دماغو چې ګرس صاحب سره ملاقات شو نو هغې کې هم دا خبره ډسکس شوې وه خو موږ داسې یو قانون راولو چې په هغې کې د مطلب دا دی چې کوم سټډي سي راغې نو هغه سره خو جوډیشل پاور نه دي پکار نو بالکل بنېږي هغه بنېږي لږ ډېر چینجز وي د دغه علاقې د دغه روایاتو مطابق د جرګه چې کومه ده نو موږ غواړو چې دا فارمالایز کړو او هغه بیا د یو جوډیشل چې کوم دغه افسر دغه دغه لاندې شي مطلب دا دی چې سوپرویژن باندې جوډیشل افسر کې یو جرګې ته پکې څه ناڅه رول ملو چې ځکه چې هلته کې تاسو پته ده جرګې او حیثیت خو شته دی
ورځې به څومره وغواړي تاسو له چې ډېر ورځې درکړي عدالت لخوا ډېر ورځې ورکړل شوي دي اندازه تن ورځې به څومره وغواړي
موږ د عدالت د وینا نه مخکې چې کوم دینو موږ په لیمانی کار شروع کړی دی هغه بل چې کوم دی هغه قانون هغه تقریبا تیار دی هغه کې څه دغه نشته دی څه پکې پاتې نه دي خو اوس تاسو څنګه وایئ زما نو تاسو کې خو لا نشته زما علاقه کلي خو که تاسو وایئ چې عدالت ډېر شوزې ورکړلې نو مثلا موږ ورته تیار یو موږ ورته د هغې نه مخکې چې کوم دینو دا سیستم جوړ کړو نور خو به دا ټول په شریکه باندې کوو اوس که موږ عدالتونه هلته کې جوړو نو جوډیشل نه به موږ ریکوست کوو همدغه چې دا خو به جوډیشری لاندې به هر څه کېږي هغوی به ورته جنجان پرووایډ کړي عدالتونه به جوړوي موږ به پولیس ورلېږو موږ به دا نور ډپارټمنټ ور مخکې کوو نو موږ خو ورته آلرېډي دی دغه نه مخکې ورته موږ تیار وو او دومره دکه ورته ډېر شو د ټارګټ موږ ته ملو شوي چې دی کې دا اوکې نو ما په خیال موږ ته خو ګران نه دي دا به موږ امپلیمنټ کړو هغې نه مخکې
په پاکستان کې د مخ په زیاتیدونکې د آبادۍ سره د اوبو ستونزه د غشانتې مالی ستونزې د ګرانۍ یو شمېر نورې ستونزې رامخته کېږي د اوبو ستونزه په نږدېو کې په پاکستان کې ډېره لویه ستونزه جوړېدونکې ده چې له کبله یې د ملک په ځینې برخو کې اوبه بیخي غیبېدونکې دي چې پکې بلوچستان د کراچۍ ځینې برخې او په کراچۍ ښار کې دننه خپله هم دغه ستونزه موجود ده اوبه د سکلو د اوبو خبره نو په دغه باندې د ډیو راډیو همکار زمونږ چې کوم همکار در باب محمود علی غیپی راپور تیار کړی تاسو ته وړاندې کوي
د قاسم بټ د هر ورځې کړاو خلک د معمول یو خبره ګڼي دا اویا کلنه هر ورځ خپل ډیر وخت د سکلو او د کور د عام استعمال لپاره د اوبو د لوخو په ډکولو لګی حکومت هر ورځ د یو سو ګنټو لپاره اوبه ورکوي کچرته د ورځې په یو بل برخه کې د اوبه ورکړل کیږي نو بټ بیا اوبو پسې ورځي د بټ کورنۍ د سوارلسو کسانو ده د کراچۍ په مغربي برخه کې د کم آمدن خلک وسی او بټ وای بلدیا ټاون کې دا یو غټه ستونزه ده دی وای ډیرو سیاستدانانو ورسره لوزونه کړی دي خو نه غړي چې په دې کې به څه بدلون راشي
جس طرح گورنمنٹ غریب کو پیسا جا رہا مارا جا رہا ہے مہنگائی پہ ہوتی جا رہی ہے
غریب یو شمیر ستونزو سره مخ دي دوی ګرانۍ ډېر ځپلي دي دلته هر یو تند اوبو د کمی سره مخ دی داسې یو سیاستدان یا پارلیماني غړی شته چې دې مسلې سره مخ دی یو تن هم داسې نشته چې دې خلکو په شان په اوږدو قطارونو کې د اوبو لپاره ولاړ وي هیڅ یو سیاستدان د دې مسلې سره مخ نه دی دوی سرکاري مراعات اخلي په غټو ګاډو کې ګرځي او غټې تنخواګانې هم اخلي عام ولس ته هیڅ نه ملاویږي
په دې علاقه کې دا د هر چا کې صدا د سرکاري نلکو غیر چاپیر هر وخت رشوي او د خلکو اوګدو اوګد کتارونه ولاړ وي د خار د مشهور اوبو خرڅونکو نه اوبو اخستل خپل د کډونه ډک کار دی او د یو عام تن د وسنه بره خبره ده جميله بيبي هم په دې علاقه کې وسی
هم حکومت سے یہی چا رہے ہیں مجھے پانی آ جائے
مشتلتا د شلو کالو راه سے اوسی جو او زموږ کورونه تر وسه اوبه نه دی ورکړل سوي موږ غواړو چې حکومت زموږ علاقې ته اوبه ورکړي د اوبو رسد ډېر د تشویش خبره ده زموږ کوڅه ډېره تنګه ده او د اوبو ټینکر پکې نه ستلای بیا هم که په سه طریقه موږ د اوبو ټینکر دلته راورسوو هم نو د اوبو خوند ښه نه وي موږ خپلو ماشومانو ته د سکلو لپاره دغه اوبه نسو ورکولی ځکه چې دا به دوی ناروغه کړي موږ څه وکړو
اوبو خرڅونکي د ټینکر مافیا په نوم یادېږي د ښار ته هر ورځ 900 میلیونه کیلنه اوبو ورکول کیږي او په دې کې د ټینکر مافیا خپل برخه ده د کراچۍ د یوې کمپنۍ ټیکنو کنسلټ انټرنیشنل تر مخه هر ورځ شاوخوا 1.5 میلیونه کیلنه اوبو خرڅونکي اخلي دوی وایي د دې لوجې د وړاندې نه د ستونزو سره مخ خلک دوی ته د خپلو کورنو د ضرورت لپاره په زیاتو پیسو ورکولو مجبور شوي دي د ټیکنو کنسلټ انټرنیشنل تر مخه د 3000 ګیلنو د اوبو بایا د 500 تر 6000 روپو پورې ده دا د زنو خلکو د یوې هفته او بیا د زنو لپاره د یوې میاشتې د دیاړې برابر پیسې دي د نړیوال مالیاتي پند یا IMF تر مخه په نړۍ کې د اوبو د انتهایی کمی سره مخ ملکونو کې پاکستان په دریم نمبر دی د اوبو د وسایلو لپاره د پاکستان د تحقیق اداره یا پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واټر ریسورسز وای پاکستان یو زری ملک دی او اقتصاد یې په دې اړه لري او یره سرګندوي که چرې د اوبو ذخیرې په ختمېدو وي نو بیا په کال 2026 کې به د اوبو د انتهایی کمی سره مخ شي. ډاکټر محمد بشیر لاکھانی د ټیکنو کنسلټ انټرنیشنل د اوبو او توانای د سانګې مشر دی. دی وای د اوبو د ذخیرو او د ډیمونو د جوړولو په حق له د چارواکو خوې پاکستان کې د اوبو د کمی ستونزې ته لاره هواروي. دی وای د اویا پلسیزه کې د تربیلا او منګلا ډیم د جوړولو نه پس چارواکي د اوبو د نوو ذخیرو جوړولو کې پاتې راغلي دي. د خبرداري ورکوي چې د هرې ورځې د تیر دو سره ملک کې د اوبو کمی سیوا کیږي.
آبادی بڑھ رہی ہے، کہتے ہیں پانی کی ضرورت بھی بڑھ رہی ہے.
وخت سره سره د علاقې آبادی سیوا کیږي او هم دې سره د اوبو ضرورت هم سیوا کیږي. د کروندې او د کورنۍ استعمال ضرورت هم سیوا شوه دی. خلکو ته د خلکو لپاره هم اوبو پکار وی. په داسې حالاتو کې هر ورځ د اوبو د کمیدو مسله یوه غټ کړکېچ را مخې ته کوي. موږ ته د هغه وخت نه ویریدل پکار دي چې خلک به په اوبو جګړې شروع کړي او مر جوبلې ته به لاس واچوي. څرنګه چې دې ته توجه ورکول کیږي نو ډېر امکان دی چې همدغه صورتحال جوړ شي.
د لسیزو راهیسې د اوبو د ذخیرو د جوړولو په سر سخت سیاسي اختلافات لیدل کیږي. د دې مخالفین یره څرګندوي چې د دې د جوړولو سره به د کرکیله ځمکه د اوبو لاندې راشي او په سیندونو کې به د اوبو چلن ګډوډ شي. موسمي بدلون هم په دې صورتحال کې خپله برخه لري. د سرخار اسلام آباد هب ډیم یا د اوبو ذخیره په ختمېدو ده او په ملک کې د بارانونو ډېر ضرورت دی. سید غنی په سند صوبه کې د مقامی حکومتونو وزیر دی.
مونږ په کراچی ښار کې د اوبو د رسد د خکولو هڅه کوو. مونږ د اوبو غلا د راکمولو لپاره هم هڅه کوو. د اوبو د رسد نظام مخ کړی دی. مونږ په دبیجی کې د اوبو سټیشن کې د اوبو پمپونه هم نوي کړی دي. دې سره به مونږ ته هر ورځ د ښار 100 میلیونه ګیلنه اوبه نورې میلاو شي. مونږ په یو بل منصوبه هم کار کوو او دې سره به مونږ ته د ښار لپاره هر ورځ نورې 15-16 میلیونه ګیلنه اوبه میلاویدل شروع شي. مونږ د کارخانو د ګنده اوبو د بیا د استعمالولو لپاره هم کار کوو.
د پاکستان حکومت په ټول ملک کې د اوبو د ذخیرو جوړولو لپاره کار شروع کړی دی. د وای دې سره به د اوبو مسله راکم شي. خو د کراچۍ غریب او بې وسه اولس د خپلو کورنو د اوبو د ضرورت پوره کولو لپاره هر ورځ د مشکت سره مخ دي.
د افغانستان د طالبانو هغه 15 مشران چې په کال 2014 کې د یو امریکایي پوځي په بدل کې د ګوانتانامو بې زندان نه آزاد کړی شوی وو په قطر کې د طالبانو په سیاسي دفتر کې شامل شوی. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
د افغانستان د طالبانو هغه 15 مشران چې په کال 2014 کې د یو امریکایي پوځي په بدل کې د ګوانتانامو قید نه آزاد کړی شوی وو په قطر کې د طالبانو په سیاسي دفتر کې شامل شوی دي. په نږدې ورځو کې امریکایي مامورینو په دوحه کې د دغه دفتر د لارې طالبانو سره اولنۍ خبرې اترې کړې دي. د طالبانو ترجمان ذبیح الله مجاهد د نهې په ورځ د وی او ای انګریزي څانګې ته وویل د قطر دفتر کې شامل شوو طالب مشرانو ته په یو دستور کې په رسمي ډول د سیاسي جوړجاړي کار وسپارل شو. مجاهد وویل دوی کافي آرام وکړو او اوس یې د طالبانو عملی خدمت بیا پیل کړو. په قطر کې د طالبانو په آزاد شو مشرانو کې د طالبانو د وخت داخله وزیر ملا خیر الله خیرخوا، د طالبانو د بلخ او لغمان ولایتونو والی یا گورنر ملا نور الله نوری، ملا عبدالحق واسق چې د طالبانو د استخباراتو نائب مشر وو، د طالبانو فوزی مشر ملا فاضل مظلوم او د طالبانو د مواصلاتو رئیس محمد نبی عمری شامل دي. د خپل مشرانو په بدل کې طالبانو د امریکایي پوز یو عسكر سارجن بروګډال د خپل ولکینه آزاد کړی وو. د طالبانو په سیاسي دفتر کې دغه طالب مشران په داسې وخت کې شامل شوي چې د واشنگتن او د طالبانو ترمنځ لکتر لګه دوه معلوم ملاقاتونه شوي دي. د طالبانو سره په قطر کې د خبرو ورستۍ ناسته په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکایي خصوصي استازي افغان نژاد زلمی خلیلزاد دا میاشت وکړه. طالب ترجمان ذبیح الله مجاهد اول چې د طالب مشرانو د قطر دفتر کې ور شاملېدل به د امریکایي سره په لومړی خبرو لوی اثر وغورځوي. واشنگتن او نه هم قطر په سمدستي توګه د ګوانتانامو په خواني قیدیانو د طالبانو د قطر په دفتر کې ورشاملېدو په اړه سند ویلي. د طالبانو په خواني اعلی مامورینو د بیا فعال کېدو خبر په داسې حال کې مخې ته راغلی چې تیر هفته پاکستان د طالبانو په خواني نائب مشر ملا عبدالغنی برادر او یو بل مهم طالب مشر ملا صمد ثانی د ډیر وخت د قید نه آزاد کړل. د پاکستان حکومت یو بیان کې د طالبانو آزادولو په اړه اول ملا برادر او ملا صمد ثانی د پاکستان د هغه ژمنې سره سم آزاد کړی شوی دی چې په افغانستان کې د امن په پروسه کې به مرستې کوي. موږ د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په ملکیت د مفاهمت د پروسې سره ژمنه لرو. د ګوانتانامو نه د آزادېدو وروسته د طالبانو 15 غړي قطر ته لیږل شوي وو او د قطر حکومت دا ذمہواري وه چې د دې نه وړاندې دغه طالبان بیا فعالیتونو ته نه پرېږدي. څېړونکي وایي امریکا به هم په دې رضا وه چې د طالبانو دغه غړي د قطر په دفتر کې شامل شي. د امریکې د میرین ځواکونو په خواني افسر ایډم وینستن چې په افغانستان کې هم پاتې شوی او د طالبانو سره یې د امریکې د مذاکراتو لار هواره کړې ده وایي د دواړه طرف نه د لومړنۍ مذاکراتو په نتیجه کې د افغانستان د مسلې سیاسی حل را پیدا کېدلی شي. ایډمن وینستن چې دا مهال د پاکستان په سفر دی او په اسلام آباد کې د امنیت په موضوع وینا کوي. وی او ای ته وویل زه په کوټه کې نه یم چې راته معلوم شي چې په کومو شرایطو خبرې کېږي، خو کچری امریکا سنجیده وي، پاکستان سنجیده وي او طالبان سنجیده وي او افغان حکومت سنجیده وي، نو زما په خیال د دې مسلې حل امکان شته دی.
اوسلاند کوم مطبوعاتي کتنه چې زمونږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
د نامتو سعودي صحافي د جمال خاشقجي په استنبول کې د سعودي کونسل خانه د ننه د ناتر سقطلان په حواله په عالمی مطبوعاتو کې مضمونونه او تجزیه برابر خوريږي. په دې موضوع نن د امریکې په آنلاین خریدونکو اخبار دی ډیلی بیسټ کې د نامتو لیکوال بروس ریډل یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی د جمال خاشقجي د قتل نه یریدلی سعودي ولی عهد د پاکستان د ملاتړ حاصلولو په خاطر په چپه خولې شپږ ارب ډالر قرض عمران خان ته په لاس کې کیښودل. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د جمال خاشقجي په قتل په عالمی سطح د ویر غوغا د راوچتېدو ټوله فایده پاکستان ته لاړه، ځکه چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جمال خاشقجي د قتل په ملامته کې گیر سعودي ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان له د ډاډ ورکولو لپاره سمدستي ریاض ته لاړو او ډاډ یې ورکړو چې پاکستان ورسره په دې سخت وخت کې ټینګ ولاړ دی. گیر او وارخطا شهزاده سمدستي شپږ ارب ډالر د پاکستان وزیر اعظم له قرض ورکړل، ځکه چې پاکستان نن سبا د نغدو ډیر اجتمن دی. بروس ریډل خپل مضمون کې زیاته چې سعودي عرب په دې موقع پاکستان کې د سعودي عرب ملګرو ترهګرو ګوندونو سره د مهربانۍ کول خواست موکو کم چې پاکستان ومنلو. عمران خان خپلو انتخابي جلسو کې پاکستانی سیاست کې د انقلاب راوستو او د بډو رشوتونو د نوغي وستو لوزونه کړی دي. د پاکستان د مخبره مضبوطی فوزی ادارې ایسای انتخابونو کې د عمران خان مضبوطه مرسته وکړه، ځکه چې ایسای میاں نواز شریف په هیڅ ډول اقتدار کې راتلو ته نه پرېښودو. عمران خان ډیری مدینه د امریکای سخت مخالف او د طالبانو ملګری را روان دی. بروس ریډل نور لیکي چې د وزیر اعظم جوړېدو نه پس عمران خان سعودي عرب ته په دې تمه لاړو چې سعودي عرب به ورسره موجوده مالی بوختونه وتو کې لاس وکړي. سعودي عرب د ډیری مدینه د پاکستان مالی مرستې کوي، خو د یمن په جنگ کې پاکستان د سعودي عرب خبره ونه منله، په دې تنه د سعودي عرب زړه بد دی. د پاکستان لخوا د سعودي عرب د فوزی امداد نه په انکار د یمن جنگ اوږد شو او دا وخت به د سعودي عرب هر کال 50 ارب ډالر اخراجات راځي. پاکستان سعودی عرب سره د مالی قرضې د لوزنامې د سخت کېدو نه پس د حافظ سعید په مشرۍ کې دوه بدنام جنگي تنظیمونه د ناخوخه تنظیمونو د فرست نه اوستل. بروس ریډل ډیلی بیسټ کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلی دی چې سعودی عرب د ډیری مدینه دا لاپې کوي چې سعودی عرب چې کله هم اغواړي پاکستان نه ایټمی وسلې ترلاسه کولی شي، خو یمن کې د حوثی یاغیانو د چخورو د پاره د خپل فوج په نه لیږلو دا خبره اوس په یقین سره کېدی شي چې پاکستان بچری هم سعودی عرب له ایټمی وسلې ورنکي. مضمون لکھے چې عمران خان د وټونو ګټلو نه پس د سعودي عرب کړي دورې نه تش لاس واپس شوی وو، خو د جمال خاشق جی قتل ورته سعودي ولی عہد شہزاده محمد بن سلمان دومره کمزوری کړی دی چې په دویمه دوره کې عمران خان سعودي عرب نه د خپل تمې نه هم د زیات مالی امداد په بوت کولو کې کامیاب شو. مضمون لکھی چې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی چې سعودي عرب خپل مالی امداد سره هیڅ شرط نه دی تړلې، نو دا هم وی چې پاکستان به د یمن د جنگ په باب خپل دریض چری هم بدل نه کی. البته د ممبئی حملو د پاره مشهور حافظ سعید د شروع نه د یمن جنگ له د سعودي عرب په ملاتړ کې د پاکستانی فوج د لیګلو په حق کې دی. ڈیلی بیسٹ کی دا چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې بروس ریڈل لیکری دی چې عمران خان خپل منی چې د هغه سعودي عرب نه د دومره قرضې حاصلولو یقین نو، او اوس ډیر ډاډه شوی دی او د نور مالی امداد د پاره چین او ایران ته د تلو نیت دی. د ایران او د سعودي عرب د اختلافاتو په لری کولو کې عمران خان د منځګړي د کردار ادا کولو پیشکش کړی دی، ځکه چې پاکستان کې شیعاګان هم په ډیر لوی شمیر کې اوسیږي او د پاکستان حکومت د دومره ډیرو شیعاګانو دشمنی په خپل سر نشي اخیستی.
امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ او د هغه میرمن ملینیا ٹرمپ د پیټسبرګ خار سفر کړی دی چرته چې یولس یهودیان د خالی په ورځ باندې د عبادت پر ځای کې یو وسلوال وجلی و. په دې حقله نور تفصیل زموږ همکارا کلسوم کاکړ د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ او ړومبۍ میرمن میلانیا ٹرمپ د امریکا پنسلوینیا ایالت پیټسبرګ ښار کې د یهودیانو هغه عبادت ځای ته تللي چېرته چې د شنبې خالی په ورځ یو وسلوال تن په عبادت کوونکو ډزې وکړې او یوولس تنه یې ووژل. صدر ٹرمپ د یهودانو عبادت خانې د مذهبي مشر جیفری میرز او د اسرائیل د امریکا سفارتکار رون ډرمر سره ولیدل. د صدر ٹرمپ زوم جیډ کوشنر او لور ایوانکا ٹرمپ هم د صدر سره تللی. په دې مهال د صدر ٹرمپ زوم د یهودیانو مذهبي خولۍ یا ټوپۍ پر سر کړې. د صدر ٹرمپ لور د کوشنر سره د واده وروسته یهودی مذهب ته اوښتې. د یهودیانو د عبادت خانې سره په لوی تعداد کې خلکو د صدر ٹرمپ په راتګ احتجاجي مظاهرې کړې، چې ګنې دا وخت د صدر ٹرمپ د راتګ لپاره مناسب نه و. صدر ٹرمپ په پیټسبرګ کې د وژل شوو تنانو کورنیو سره غمرازي وکړه او د پولیسو زر او په وخت د پیښې ته ځواب ویلو په سر یې مننه وکړه. صدر ٹرمپ فاکس خبری ادارې ته ویلي چې زه دلته خلکو سره غمرازي کولو ته راغلی یم او د ژوبل تنانو او پولیس چارواکو سره به د لیدو لپاره روغتون ته ځم. خو ځینې سیاست مداران او د یهودي مشرانو ویلي چې صدر ټرمپ تر څو سپین پوستکو کمپرستۍ نه وي غندلي تر هغه دلته راتګ نه و پکار. د پیټسبرګ ښار یو شمیر مشرانو او د یهودي تنظیمونه چې صدر ټرمپ د پالیسۍ خلاف مهمونه چلوي، صدر ټرمپ زه د خپل سفر یا د دورې ځنډولو غوښتنه کړې وه. د دوی وینا وه تر هغه پورې به صدر ټرمپ هرکلی نه کیوه تر څو چې صدر ټرمپ په مکمله توګه د سپین پوستکو کمپرستۍ غندنه نه وکړي. د دغه غوښتلو لپاره یو خط په زراو خلکو لاسلیک کړی و. د پیټسبرګ ښاروال ویلیام پډیټو څوک چې د ډیموکرات ګوند سره تعلق لري ویلي په کار و صدر ټرمپ په دې وخت کې نو راغلی چې کله وژل سوو تنانو کورنۍ خپل خپلوان شخ کوي. د ښاروال د دفتر په وینا ښاغلی ویلیام په د صدر ټرمپ سره نه وویني. د دواړو ګوندونو یعنی د ډیموکرات او ریپبلیکن د کانګرس لوړ پورو چارواکو د صدر ټرمپ پیټسبرګ ته د تګ بلنه نه وکړه کړې او د وژل شوو تنانو څخه یوې کورنۍ د صدر ټرمپ سره د لیدو څخه انکار کړی. برید کوونکی رابرټ بوورز څوک چې یو ټرک چلوونکی دی په وړومبی ځل د دوشنبې یا ګل په ورځ وفاقي جج ته وړاندې شوی. چارواکو په وینا دا پیښه د کرکې په بنیاد ترسره شوی. چارواکي وایي چې د ډزو په وخت وسلوال تن چغې وهلې چې باید ټول یهودیان مړه سي. حمله کوونکي وفاقي نویس جرمونو باندې تورن دی. که په برید کوونکي دا جرمونه ثابت سول نو د مرګ سزا ورته ورکول کېدای سي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.